راپور کې دی یو لوړ پوړی رانی چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی لخوله راغلی چې طالبانو دغه لیست ورسپارلې او د سپاه پاسداران چارواکي غواړي پر ایران د لویدیځ د بندیزونو له بیرته لګولو مخکې برطانیې جاسوسان پیدا کړي او د اټومي پروګرام په خبرو کې له دې مسلې د فشار په توګه کار واخلي. خو ایران په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. راپور زیاتوي چې په بدل کې طالبان غواړي حکومت د ایران له لوري پر رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دغه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو ډیلی میل ته یو طالب چارواکي ویلي چې که څه هم افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو او حکومت ناوړه چلند ته په پام باید له دوی سره هیڅ ډول احسان او ښېګڼه ونه شي، خو پټکوي که دغه کار د رسمیت پیژندلو په بدل کې کیږي بده معامله به نه وي. له دې وړاندې د روان اګست په لومړیو کې د برتانیا یوې بلې ورځپاڼې ټلیګراف راپور ورکړی و چې د ایران سپاهي پاسداران ځواکونو له طالبانو د هغو 25,000 کسانو نوم لړ غوښتی چې معلومات یې د 2022 کال په فبروري کې افشا شول. خو د برتانیا حکومت د دې لپاره چې دغه کسانو ژوند له خطر سره مخ نه شي د موضوع د رسنیز کېدو مخه ونیول او په پټه د خپلو افغان همکارانو د انتقال د پلان پلي کول پیل کړل. په افشا شوي معلوماتو کې د افغان همکارانو نومونه او د دوی د همکارۍ توضیحات او د غراز د برتانوي ځواکونو د جاسوسۍ برخې ایم آی سیکس د لږ تر لږه 100 کسانو نومونه او جزئیات شامل دي. ټلیګراف ویلي ایران هڅه کوي له دې لارې د ایم آی سیکس جاسوسان تعقیب او تشخیص کړي. برتانوي رسنۍ ویلي چې دغه کسانو د پیژندلو او تعقیب په برخه کې د ایران او طالبانو د همکارۍ او تازه ژمنې برتانوي سیاستوال سخت اندېښمن کړي. په ایران کې میشت د برتانوي ځواکونو یو شمېر پخواني همکاران هم وایي دغه لیست له افشا کېدو وروسته دغلته په سخته ویره کې ژوند کوي. د دوی له ډلې یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
طالبان غواړي دغه لیست څخه یو سیاسي استفاده وکړي. موږ دلته په ایران کې ژوند کوو او زموږ ژوند په خطر کې دی. کله هغه لیست ایران ته وسپاري د ایران دولت به زموږ ژوند نور هم په خطر کې کړي او موږ کیدای شي د اعدام سره مخامخ شو. نو هیله مو د برطانیې حکومت څخه دا ده چې دغلته بې سانوشته پراته یو موږ دې ژر تر ژره له دې ځای څخه انتقال کړي.
په ایران کې میشت یو بل د برتانوي ځواکونو پخوانی افغان همکار چې له خپل درې کسیزې کورنۍ سره دغلته اوسیږي وایي د ایران او طالبانو ترمنځ په دې برخه کې د همکارۍ وژمنو سخت اندېښمن کړی او هره شیبه د نیولو خطر احساسوي. نوموړي هم د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ډېر زیات په تشویش کې یم، په ویره کې یم. په ایران کې هم وضعیت په دې ډول ده چې هره ورځ دوی افغانان نیسي او په ځانګړې توګه هغه پخواني نظامیان هغوی په وړاندې بیخي جدي دي، هغوی نیسي، ډیپورټ کېږي. موږ لپاره وضعیت ډېر سخت د اندېښنې وړ ده، په اندېښنه کې یو د خپل ژوند په اړه.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د برطانوي ځواکونو د پخوانیو زرګونو افغان همکارانو چې دغه هېواد ته په خوندي ډول لیږدول شوي شخصي معلومات وروسته له هغې د افشا کېدو سره مخ شوي چې د دې هېواد دفاع وزارت اړوند یو قراردادي شرکت له انټرنیټي برید سره مخ شو. د جیت سنټر په نوم دغه شرکت چې مسافرونو ته د الوتنې د مخه خدمات وړاندې کوي ویلي چې په ثبت شوي معلوماتو کې د روانې اونۍ د یکشنبې ناوخت هغه مهال درز رامنځته شو چې د یاد شرکت محدود شمیر برېښنالیکونو ته د غیر مجازو اشخاصو لخوا لاسرسی ولیدل شو. باور دا دی چې په دې تازه پیښه کې له 3,000 د ډیرو هغو افغانانو شخصي معلومات افشا شوي چې په تیر 2024 کال کې برطانیا ته انتقال شوي. په دوی کې برطانیا ته انتقال شوي افغانان نظامي تمریناتو ته ګمارل شوي سرتیري او وزیرانو سره د سفرونو ملګري خبريالان هم شامل دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
په خوست کې د نیمل وړو روغتیز ډاکټر یو شمېر فارغان وای شاوخوا درې کاله کیږي چې له دوی د فراغت وروسته آزموینه یا اگزیکټ اگزام نه دی اخیستل شوی. دوی زیاتوي له دې آزموینې پرته هغوی ته تحصیلي سندونه نه ورکول کېږي چې له دې کبله کار نشي پیدا کولی. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د اګست په 18 په خوست کې د خصوصي برخې د روغتیايي زده کړو د انسټیټیوټونو یو شمېر فارغانو د دوی په فراغت غونډه کې له اړوندو ادارو وغوښتل چې د هغوی د فراغت وروسته آزموینې دې نه ځنډول کېږي. دوی زیاتوي له شاوخوا درې کلونو د دې بنسټونو سلګونه ځوان فارغان له یادې آزموینې پاتې دي او له دې کبله نشي کولی په خپلو تحصیلي برخو کې رسمي دندې ترسره کړي. یو تن فارغ محصل عبدالصمد وویل
اکثر محصلین چې فارغ شي تقریبا درې څلور کاله کېږي چې اگزیکټ اگزام یې نه ده وخستله. دی ایگزیټ ایگزام چې ورنه کې نه په مؤسساتو کې دنده تر سره کوای شي، نه د دولت څخه ډیپلوم ورکول کېدای شي او نه مخته تلای شي د لیسانس وکي.
په ورته وخت کې د نیمه طبي لوړو زده کړو فارغان له خپلو نظري او عملي زده کړو راضي دي او وایي کچېرې د جذب په شرایطو کې وړتیا او روڼتیا په پام کې ونیول شي دوی په خپله بریا ډاډمن دي. یو بل تن فارغ محصل حمیدالله وویل:
ما په ډېرو سختو شرایطو کې چې هغه د کور مسؤلیتونه او ما د نرسنګ ښوونځي وویل نو یو هیله مو شته انشاءالله په راتلونکي کې او دا هیله من لو دینه چې دغه اگزیټ امتحان مونږ ته آماده کړي انشاءالله. مونږ د دولت نه هم دا غوښتنه ده چې څومره مونږ ته زمینه مساعدېږي هغه مونږ ته کاري فرصتونه ډېریږي نو مونږ خوشحالېږو انشاءالله.
د خوست ټولنیز فعالان هم وایي کله چې د فارغېدو په عمومي او وروستۍ ازموینو کې ځنډ کېږي محصلان له خپلو زده کړو سره بې ارتباطه کېږي او مطلوبه نتیجه نشي ترلاسه کولی. ځوان فعال رشید الله همدرد د فراغت غونډې ګډونوالو ته وویل: په خوست کې د روغتیا د برخې د انسټیټیوټونو مسؤلین هم د فارغانو یاد غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي چې په دې وروستیو کې اړوندو مسؤلینو ورسره ژمنه کړې چې دا بهیر به چټکوي. د النور انسټیټیوټ مرستیال محمد اکبر نوري وایي:
د خوست خصوصي انسټیټیوټ اتحادیې د عام روغتیا ریاست او د هر انسټیټیوټ ریاست او مسؤلینو کاملا هڅه کړې ده چې خپلو محصلینو ته د اگزیټ ازموینې زمینه سازي وکړي. دا چې یا د ازموینه مخکې د خصوصي انسټیټیوټونو لوی ریاست لخوا اخیستل کې دا اوس دغه ازموینه د ازموینې ملي ادارې ته وخت ده نو دوی هم هغه د سکیجول مطابق انشاءالله په نږدې راتلونکي کې د خوست او د جنوب ختیځونو اگزیټ ازموینه پلان کړې ده.
د افغانستان په روغتونونو او نورو لویو او وړو روغتیایي مرکزونو کې د تشکیلونو د کمښت له کبله هغوی د اړتیا وړ روغتیا پال پر دندو نشي ګمارلی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د وګړو ډیره برخه لازم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
فوزي خان هغه افغانه ده چې پاکستان کې سېشېدلې، یو پاکستانی سره واده کړی، اوس د هغه هیواد اسناد لري او وای په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لاسنیوی کوي. په دې اړه راپور لرو.
زمانه مخکې د افغانانو کټې روانې دي، ان شاء الله سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې سیمه زمونږ د افغانانو مشکلات دي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته افغان رضاکار میرمن فوزیه خان مغاورده چې په فوزیه خانم مشهوره ده. دا چې اوس 18 کلنه ده، د افغانستان د لوګر ولایت اصلي اوسیدونکې ده. کورنۍ ډیره پخوا پاکستان ته کډواله شوې او دا په کډوالۍ کې زیږیدلې ده. یو پاکستانی سره واده کړی، اوس د هغه هیواد اسناد لري او وایي په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لاسنیوی کوي. فوزیه خان شنبه د اګست 14 ماښام مهال ازادي راډیو ته وویل:
د پاکستان په ټیم باندې د شپې 8 بجې یو دنس ته خو دی زما سفر دی د پېښور په طرف یې. ما چې زمانه مخکې د افغانانو کډې روانې دي، چله سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې سیمه زمونږ د افغانانو مشکلات دي په هغه باندې وغږیږو. هغلته کې په کیمپونو کې نظرثاني وکړو، د هغوی هلته کې زمونږ د خویندو لپاره د پردې د تشنابونو د صاف اوبو د سکولو زمینه برابرولې وي، که هغه د صحت په والله وي، که هر څه خپله روانې وه. هر ممکن کوشش کوو چې زموږ افغانان هر چېرته وي، په مشکل کې وي، په تکلیف کې وي، موږ د هغوی لپاره همکاري ته چمتو یو.
فوزیه خان که هم تر ووم ټولګي پورې زده کړې کړي، خو وایي د ژباړې په برخه کې، د ویزو اخیستلو په برخه کې او آن په حقوقي برخو کې د یو شمېر افغان کډوالو ستونزې هواري کړې دي.
ما سره ډېر زر افغانان سرازي، اولنۍ بخش سره د صحت په حوالاتو موږ وغږېږو. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې د افغانستان د هرې سیمې څخه پاکستان د خاور او کراچۍ کوټې کې زموږ افغانستان ملي ځان څخه زیات راځي. که هغه وړو ماشومانان وي، که هغه غټ وي،
او دغه علاج ملوجه وي دلته په پاکستان کېږي. اکثریت هغه خلک مونږ ته راځي، پیغامونه راځي چې کوم خلک د ویزو د نشتون سره، د پاسپورت د نشتون سره مخامخ، د مشکلات سره مخامخ خلک وي.
فوزیا خان وایي د هغو افغانانو لاسنیوای هم کړی چې د کورنۍ غړي یې نیول شوي او د مدافع وکیل د نیولو وس نه لري.
ډېر دردناک افسوسناک واقعات موږ ته مخامخ کېږي، لکه د افغانستان څخه قیدیان وي، لکه پاکستان کې مختلف جیلونو کې قیدیان وي، څوک کورنۍ سره اړیکې نه لري، د وکیلانو او هغوی لپاره فیسونه نه لري. دغسې خلکو سره موږ همکاري کوو او ځینې داسې خلک زموږ افغانان تاسو ته معلوم دي چې دلته راغلي د کار د نشتون سره مخامخ وي، هغوی سره الله ځلې منډې وي.
فوزیا خان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې پاکستان ته د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېری تللي افغانان د ویزو ستونزه لري. دا چې په افغانستان کې روغتیايي سکتور له ستونزو سره مخ دی او په اړه یې آن نړیوال راپورونه موجود دي، ډېری افغان ناروغان د درملنې لپاره پاکستان ته هم ځي چې په دغه هیواد کې په رسمي ژبه اردو باندې نه پوهیږي. په ورته وخت کې پاکستان په دې وروستیو کلونو کې د افغان کډوالو ایستل هم زیات کړي او اوس یې د پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو ته هم وخت ورکړی چې د اګست تر وروستۍ نیټې له دغه هیواد ووځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې سږ کال له 2.1 میلیونو ډیر افغانان له دې شمېره 3,25,000 له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي یا بیرته ستنولو ته اړ ایستل شوي دي. فوزیا خان له دې سره چې د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغانانو په ځانګړي ډول له خطر سره مخ کسانو، شدیدو ناروغانو، ښځو، زده کوونکو او محصلو نجونو ایستل ودروي، له شتمنو او بهر میشتو افغانانو هم غواړي چې د بیرته ستنیدونکو لاسنیوای وکړي.
هغه زمونږ افغانان چې په یورپ کې ژوند کوي، هغه افغانان دې موږ سره لاس یو کړي، د دغه افغانانو لپاره د خوراکي توکو لکه د پلار کې په سفر کې د دې ماشومانان وي مرستې ته اړتیا لري. باید زموږ ټول سره همکاري وکړو. په یورپ کې ټول میشت افغانان باندې زه دا کوم زموږ سره همکار سي، هم آواز سي، خپل د هموطنانو د واپسۍ کې موږ سره تاسو کومکونه وکړي. ایا که تاسو افغانستان ته ورسره کولی شئ، هلته چې لاسو دوی به د مشکلات سره مخامخ وي، ځینې داسې کورنۍ نه دي چې هلته کې ځمکې نه لري، کورونه نه لري، حتی 50 کاله 50-50 کاله دلته تیر شوي، درې نسلونه دلته لکه پیدا شوي دي، خښ شوي دي، دلته ادیرې پاتې شولې. هغه خلک بیرته روان دي افغانستان ته او هلته کې کومک ورسره وسي.
د غوږی استعمال څه زیان لري او کله زیان نه لري په دې اړه راپور لرو.
روزانه معمولا 2 یا 3 ساعت هیدفون استفاده میکنم.
یوتیوب چلون که انصار و دی وی دی گیمونو یوتیوب چینل لری اوار دی چه دورزی 2 ساعت پا پل پسی دول لغوگی یا ایرفون استفاده وکری. دی وی لکه بوشپک میاشتو را حیسی دا کار کوی. دی چه شلکلن دی فرانسا که اسی گی ازادی را دیو تی وویل چکو میارتی علا پاره کاروی.
ایډیټ او ګیم کومه ویډیو چې ډیټاوم د خپل ټیک ټاک چینل یا یوټیوب لپاره کار مې دی، باید چې ورنه استفاده وکم.
په بلجیم کې مېشت افغان ځوان 25 کلن خوشحال بیا وایي دی له 3 کلونو راهیسې غوږې کاروي، خو د اړتیا پر مهال یوازې چې کله بهر وځي او عامه ترانسپورت کې وي.
زه ګوشکان استفاده کوم د ضرورت په وخت کې، مثال په بوس کې چوم، د ډیډورۍ په حالت کې، د بایسکل چلولو په حالت کې، اغم په هغه وخت کې چې کله مات زنګ راشي د ضرورت په وخت کې زیاتې دومره نه استفاده کوم.
د پلازمینې کابل اوسیدونکی 2 کلن نوید بیا وایي دی تقریبا له 1 کال د ډېرې مودې راهیسې ورځ کې 3-4 ساعته غوږې کاروي او ډېره موسیقي پکې اوري. نوموړی زیاتوي چې له همدې عمله یې غوږونه یو څه تکلیف هم پیدا کړی دی.
څکه کور کوم یا د باندې هم په ایرفونس کې موسیقي اورم او په ورځ کې 5 یا 6 ساعته اره اورم استفاده کوم.
غوږې یا ایرفون نن سبا په بیلابیلو جوړښتونو او ډولونو سره لګرځند ټلیفون ډیره استفاده کیږي چې ډیره کارکونکي هم ځوانان دي. خو د غوږونو یو شمیر متخصص ډاکټران وایي په بل پسې ډول ډیره او په لوړ غږ استفاده ورنه غوږونو ته بیلابیلې ستونزې پیدا کولی شي. لدې ډلې د پانتون استاد او د غوږونو متخصص ډاکټر پوهنیار توفیق احمد مشکانی ازادي راډیو ته وویل
مسئله شنوایی و ساختمان‌های اساسی گوشه
اوریدل او د غوګونو اساسی جوړښتونه زیانمن د غوګ عصب هم تخریبولای شي د غوګ پنل هم اغیزمنولای شي او د طبي افرازات او دراوتلو مخه یا د غوګ دیوال تخریش پیدا کوي او کیدای شي د التهاب لامل شي
باعث التهاباتشان شوه
نو موري ټینګار کوي چې د غوګي یا ایرفون په استفاده کې باید افراط ونشي او د شپې ته تر شپې ته قانون پکې مراعات شي یا نه دا چې غوګي باید په بل لپسې ډول ل شپې ته دقیقو ډیره استفاده نشي او کوم څه چې پکې اوریدل کېږي هم د غږ اندازې باید ل شپې ته سلنې ټیټوي د غوړه غني چې د ایرفون پر ځای له هډفون استفاده وشي هغه چې د غوګ په منځ کې نه بلکې د غوګ په سر استفاده کېږي
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې
د ازادي ملما
سلامونه ستړي مشي دا ساده ملما پروگرام ته مو زه فريده سیال هر کلی کوم نن سره په پروگرام کې هغه کندهاري سوان ملما دی چې ل خبري علي بسګري تتللی اچې ولی او څنګه ل دوی په دې مرکه کې اورو په پروگرام کې ملما خبريال او خون کې کمال چپان دی چپان صاحب ستړی مشي مننه لدی چې وخت پرې خوده چې پروگرام کې را سره خبري وکړي په پایله کې راته وایي چې کمال چپان څوک دی
ډېر زړه مننه زه هم تاسو ته تاسو همکارانو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته ډېر سلامونه وړاندې کوم زه هیله لرم چې تاسو به په خیر اوسئ زما نوم کمال الدین صفان دی د کندهار ولایت دارغسام ولسوالی ما فعلاً مرکز کندهار کې اوسېشم از لومړنی زده کړې مې خپل کور کې کړې د ورور سره بیا مې په سې جمال الدین افغان لیسا کې تر پنځم سم په زده کړې کړې بیا د ماغه څخه مې روس لیسې ته تللم حاجی میرویس خان کې د لیسا کې مې د کندهار کې زده کړې کړې نو پونتون می کندار پونتون جرنالیزم پونځیل وستی دی او پهلن دله بس خپل ژوند کو
د خنزی ادونه مو کړ چې نمرنی ز دکړې مو خپل ور سره کړې دي د کورنی په اړه مرته وایا په کورنی کې مو څومره کسانو ز دکړې کړې خويندو ورونو مور پلار څو پکې بسواده او چې د سیو بسواده کورنی کې رالو شوی
بدبختانه و مزما افلار سواد نه وکړي خو هغه د ارمان درلودي هغه د هیله ترلودل چې اولادونه ټول درس وایي سبق وایي بیا ماغه و چې موږ د ولسوالۍ څخه شاته ته پام دی راغلو اوس می دوه نور ورونه لیسانس دي زه خپله لیسانس یم او دوه ورونه مې یوازې ښوونځی لوستې دي یو بل مې اوس دغه تازه سرژني کانکور کې سیول انجینری ته بل ورور کامیاب شوی دی او خویندو مو ډېر لږ تعلیم کړی وو یوازې لیک لوست یې زده کړی وو نو نور د افغانستان دغه شرایط چې و دغه حالات چې و هغه ونه سوی کولای چې نور درس وایي نو اوس کورنۍ کې شکر دی ټوله سواد لري اګه لیک لوست کولای شي او دا ګورور چې اوس سرجنی کانکور ته کامیاب شوی دی دا بس په ټوله تشویقو نور مرسته هغه زده کړی چې دا لیسانس چې چې شابه باید ماستری هم او کې درس وایي نور هغه متاسفانه دا شرایط او حالات داسې دي چې نسی کېدلای نو بیا چې وخت راغلی دا به هم چانس ګورو خو اوس به دا کاس دې تشویق وو چې درس وای
تبان څه څومره چې ما حساب وکړم خو دا شپه ګورو نه یاستې او یوازې دوه پکې تاسو ول چې دوه لسم ټولګي نه فارغ دي دا نور لسانس کړی یو یوس کانکور کې انجینری ته بریالی شوی تاسو منځ کې کوم یو ډیر تکړه ده په خپل مسلک کې
ولانو د مسلکونه بیلابل دی او څنګه دوه ورونه چې هغه ماستر لیسانس او زه جرنالیزم کې لیسانس لرم یو زراعت کې لري یو پښتو ادبیات کې لري یو د دیوس انجینری وایي هغه نور دوه لسم خلې دي بس نه خپل برخه کې ټول
د تاسر نږدې د تاسر نږدې و د ادبیات علاوه کله شعر شاعری کوي چې کله ناست یستې ځکه ژورنالیزم ډېر ډېر برخه همداسې لکه شعر وی شاعری وی نظمونه وی او ادبیات خاصنه ادبیات دي نو کله سره د سي شعرونه وای کسې کوي ځکه مسله کې یستې نو
بله هغه کس چې دی هغه خپله شاعري کې زله یوازې د استاد درویش دورانی د عبدالباری جهانی د کاروان صاحب د سنور شاعران چې ستاسو د هغوی شعرونه لولم او کله کله چې غونډو کې غونډو ته ځو هلته یو هم همداسې نو بلې وکې ما و هماغه بیا ډېر سره نږدې نو هغه خپله شاعري هم کوي او ډېر کله په کتابونو کې د شعر و شاعري کتابونه ډېر دي.
ډېر ښه ده. ښه وایي چې یو کورنۍ کې یو چا سره مسله کوي. د مکتب په اړه لږ ډېر راته وایي. په کندهار کې مو د میرویس نیکه ښوونځي یادونه وکړه. دا لیسه یوازې د هلکانو لپاره وه که نه نجونو هم پکې درس ویلی شو؟
بله و دا لیسه یوازې د هلکانو لپاره وه. په دریو وختونو کې چې سهار ماخشین او د شپې لیسه یې هم درلودل. د کندهار خاصته یوه لویه لیسه ده. نو دلته ما چون ما درس ویلی ډېر لسه او پنځه نوي هجري شمسي کال کې زه فارغ شوی وم خو بیا خوشبختانه دلته بیا پسې د ښوونکي دنده مې هم واخیستل. بیا مې ډېر کلونه اته کلونه نه کلونه دلته تدریس هم کړی دی زده کوونکو ته. نو دا یوازې د نارینه وو لپاره وه او په دریو وختونو کې تدریس کوه.
مکتب دوره کې څنګه وی هغه وخت کې د ژورنالیزم سره شوق و شو هله دی درلودلې وای چې زه باید ژورنالیزم ته لاړ شم او ژورنالیست شم کنه سي توکلی ورغلې؟
نو ولا هغه وختونه موږ ډېره علاقه درلودلې او زما دوه هم انتخاب په کانکور کې ژورنالیزم و. نو هماغه و چې زه ورته بریالی هم شوم او ډېر
اول انتخاب مو څه و؟
او تابان تاسو
ته څپان زل
تابان تاسو ته معلومي؟ بله
اول انتخاب دي څه و؟
اول انتخاب می اما اداره فنون باندې او پوانتیست مدیریت و دا مکسی چه تدریس وین و آقوی آقا می انتخاب کرده و آقا می دفلار لپاره چه آقا والکدا بخش ولوله هم درسی کشه ما چه زسامه ده. نو آقا می اول انتخاب بود و همی جورنالیزم و او طبعا تاست معلومی چه آقا وقتونه دا جورنالیزم سره ټول دغه تنکي ځوانان چې واغوی ډېر علاقه درلودل. نو ما خپل ډېر علاقه درلودل چون ما ورسره عملا کار هم کوه. هماغه وخت چې ما ژورنالیزم پوهنځی لوستې ما ورسره یوه مجله کې کار کوه چې مجله مو چاپوله. هغه یوه اقتصادي مجله وه د افغانستان پر روانو حالاتو د اقتصاد په برخه کې په اقتصادي خبرونه اقتصادي شننې ولیکنې. دغه بیا ما د پونتون د استادانو څخه د نورو لیکوالانو څخه راټولولې. بیا موږ هماغه د صنایعو معدنونو خونې د لارې بیا چاپولی هم هماغه و چې هغه مجله به مې هم ورسره چاپوله. نو علاقه مې وه ورسره. بیا په وروستي وختونو کې داسې هم و چې بیا په یوه محلي راډیو کې ورسره د نشراتو د مدیر په حیث هم ما کار کوه. نو هلته مې خپرونې هم جوړولې. ډېر هغه ملګري چې هغوی ژورنالیزم سره علاقه درلودل یا مسلکي خلک و یا حتی ما سره پوهنتون کې هم سنفیان و بیا ما هغوی ته هم دا چانس برابر کړی و چې راسې عملي کار هم وکړي.
په خبریالانو کې الګو د څوک وه؟ څوک دې ډېر خوښېده په ځانګړې توګه خبریالان چې په افغانستان کې هغه وخت ډېر مشهور و څېرې غږونه یې څوک دې ډېر اورېده او لکه هیله دې څه وه چې چا غوندې باید شي؟
ولا تاسې دې چې ډېر خبریالان ما په دې برخه کې ډېر ټرینینګونه روزنیز ورکشاپونه ما اخیستې وه. ځینې خبریالان داسې چې یوازې او سوشا اخلي وړي بیا تر خپلو رسنیو پورې. ځینې داسې چې هغه شننې هم کوي تحلیلونه هم کوي. نو داوود اعظمي چې زموږ د دې سیمې دی او هغه نه یوازې دا چې یو خبریال پیس کار کوي هغه ډېر کله د جغرافیه په اړه د افغانستان او د سیمې په اړه هغه تحلیلونه هم کوي. هغه سره د دغه تحلیلونو په خاطر چې د ډیر منظم او منطقي دلیلونه راوړي په خپل تحلیلونو کې، نو هغه سره مې ډیر علاقه و. تر اوسه پورې هغه کله کله چې راډیو وخت یا فلار دی چلانه کړي راډیو یا زم هغه هغه ته تمکیزم، یا کله کله د انټرنیټ لاله په هغه د دې په سایتونو باندې اورم.
دا اوس زمي خو بي بي سي کې کار کوي کنه؟
بله بله.
په ازادي راډیو کې د څه خو خیدا اورېدل دي کنه؟
بله اوکې، ازادي راډیو مهمه اورېدل چې هغه وختونه بیا تر اوسه فورې خو موږ د ژوند مصروفیتونه داسې وي چې بي سي څوک وزګاري چې نه راډیو یې فیاد نه وي، او ډیر کله نور دغه مسایل چې هغه باید یې وایي او د تعقیب یې کې هغه پیدا. بلې و ازادي راډیو کې هم ډیر ملګري و چې هغوی ټولو خپل زحمت ایستې، خو هغه خان محمد سیند هغه ډیر ښه راپورونه وړاندې کول، او په ویو یې کې ذبیح الله غازی و چې هغه ډیر وخت به یې ډیر دردونکي راپورونه وړاندې کوله. اما غم زما د خوشي خبریالان
خزینه خبریالانو کې دیوام نه خوښیږي ګوره.
نه ټول زحمت باسي، هغوی ته هم ډیر خوشحالېږو چې تر دې ځای پورې ځې رسېږي، تر ازادي راډیو پورې هلته کار کوي، نو هغوی ته هم ډیر خوشحالېږو او همیشه ورته دعا کوو چې په داسې حالاتو کې په دومره سخت شرایطو کې د رسنیو کې کار کوي، خبرونه وړاندې کوي، سوژه وړاندې کوي، په خبرونې وړاندې کوي، نو هغوی هم په خپل نوبت سره ښه دي.
چاپان صاحب، کله چې ژورنالیزم ته بریالی شوې تاسو ویل چې په هغې دوره کې مو کار هم کوه، مجله مو هم چاپوله، نه یوازې دا چې بیا د مجلې نه وروسته راډیو ته لاړې، هلته د نشراتو مدیر شوې، څنګه د ژورنالیزم کې کار ډیر شوق ده؟ یعنی یو سړی باید ډیر علاقه ولري چې ژورنالیزم کې کار وکړي، او ستاسې په باور باندې ژورنالیزم د عاید یا د لوړ عاید مسلک ده؟
متاسفانه په افغانستان غوندې شرایطو کې په داسې ټولنو کې ژورنالیزم ډیر فیکای ډیر بدخوند دی، خو اما ژورنالیزم نه فهم چې زما به ډیر علاقه یې، زما به ډیر شوق یې، قبر شاد آسي، یو ډیر د ساتيري، یو ډیر ټولنیز، یو ډیر خوندور مسلک دی، او زما پکې به حد ډیر ساتيري شي، کله چې څوک ساهو ته ځي، کله چې لیر ساهو ته کلیوالو سیمو ته ځي، هلته چې د خلکو هغه مینه محبت ویني، او هغه علاقه، هغه باور چې پر رسنوي باندې دی لري هغه ویني، نو ډیر اسپیشلی ډیر فاق ډیر خوندور ډیر ټولنیز او ډیر د ساتيري او ډیر د دې څخه یو ټک مسلک دی، هنر دی. ولې متاسفانه په افغانستان کې دغه ژورنالیزم داسې دی، کله چې ته ځې لیرو اطراف ته که د اوس مې کاخلې ځې د وبو په اړه، د روغتیا په اړه، د ژوند نور امکاناتو په اړه طرف ور جوړې، اتمن به هلته که راپور اخلي هم به ژاړې، که بیا یې ترتیبه یې هم به ژاړې، او کله چې نشر سي آیا ورې هم به ژاړې. داسې یو دغه چاپېریال دی. خو په مجموع کې ژورنالیزم ډیر ښه هنر دی، او ډیر یو خوندور مسلک دی چې په دې برخه کې څوک کار وکړي. اما د عاید په اړه ووایم چې عاید پکې دومره ډیر نشته، خو دا چې خلک علاقه لري، شوق لري، او د دې سره کله چې ساحې ته ځي، زه خپله چې کله به ساحې ته تللم، ما بیخي که به هیڅ امتیاز هم نه راکوه، ما به غوښتل چې په هماغه سوژه باندې دوه درې رفورونه جوړ سي، کوم چې به ما ته ډېره په زړه فور وه، ډېره به ښه وه، یا به زه په دې باندې راحت کېدم چې دې ته یو حل لاره پیدا کېږي، دولت ورته متوجه کېږي، ولسونه ورته متوجه کېږي، خلک یې بیا غوښتنې ته را متوجه کېږي، یا نور یا نور. نو هغه به ما غوښتله چې یو رفور نه دوه درې ځله په بېلابېلو برخو کې رافورونه، خپرونې، ډاکومنټریانې یا ګزارشونه ورباندې جوړ سي.
وقنده د ژړا او د دقیق خبره مو وکړه، د ستونزو خبره مو وکړه، د خبريالې په کار کې زما په نظر باندې ستونزمنه برخه هم ده چې تزه لسیوی نه راپور ورکې د خلکو وضعیت ګوري هغه خلک به دومره کړیږي کنه ګړي نه کړیږي خو ته چې هغه وضعیت ګوري ستا د زړه د سشي که څه موږ وایو چې په خبريالې کې باید احساسات نه وي په فاکټونو باندې ولاړ وي خو کله کله انسانان یو د خلکو ستونزې چې ګوري سړی دا وضعیتونه چې ګوري واقعا ورته خفه کیږي دا تاسې د ژړا یادونه وکړه موږ دا یو پودکاست درلودو افغان نجونو سره به مو خبرې کولې مخکې لدې نه چې زه هغوی سره خبرې وکړم لکه څنګه چې تاسو سره مې د مرکې پیل له مخکې د معرفت خبرې کولې وم داسې وضعیت پوښتنه به مې کوله انجونو سره به مې داسې د زړه خواله کوله دوی به ژړل دوی به چې کله ژړل د دوی نه به بیا ما شروع کړه هغوی به بیا چپ شوې بیا ما شروع کړې ما به ژړل ځکه چې واقعا سخت وي چې ته کله ګورې په یو چا باندې سخته وي ستونزې کې وي او ته لګیې په هغه باندې راپور جوړې تاسو ته مې هغه پیل کې مې یادونه وکړه چې د ژورنالیزم نه تر بزګرۍ پورې دا د ژورنالیزم لپاره ښایي یو ښه سوژه وي خو په ژوند کې ډېر ستونزمن کار ده چې سړی باور وکړي چې ما ژورنالیزم وایلی په دې برخه کې مې کار کړی خو اوس بزګر یم دا ډېره سخته ده او ښایي په دې باندې یوازې هغه کسان پوه شي چې دغه ستونزو نه تیر شوي اوسي دغه ستونزې کتلی وي او دغه ستونزو سره مخ شوي په همدغې برخه باندې تم کیږم راته وایي څپان صاحب اوس څه کوي مصرفیتونه څه دي او کومه برخه کې مصرف یاستی
او ډیر مننه خیر اوسه چې د افغانستان حالات ته معلومی شي اوس هغه رسنۍ هغه ملګری هغه دوستان چې دا برخه کې به کار کاوه اوس ډیر لري سوي دي زړه ماته سوي دي نو هغه چې هر څه دلایل لري هغه خپل پر ځای باندې او زه خپل یو لاغو کسانو څخه هم چې اوس له دې برخې څخه ډیر لري سوي هم یعنی اوس څلور کلونه فورکیږي چې ما هیڅ په دې برخه کې کار نه دی کړی او یوازې د خپل فلار سره په ماغه د ښانی کې بسګری کې مسکو کې کار کوم او چون زور سره د وښون کې دند لره ما ماغه هم تعقیبوم او اوس وختونه چې د ګرمۍ درې میاشتنی رخصتی دی دا ما څه په استفادې بیا هم خپل پمزکو کارونو او د ښانی کې مصرفي
څنګه د دې قنۍ کار د ژورنالیزم له کار سره څومره توپیر لري څنګه ته ځان عادت کړو
ول دا ډېر سخت دی چې څوک په یو برخه کې ډېر کلونه کار وکړي یا علاقه لري او یو دم د سې او حال راسي چې هغه مسلک به شي داسې پر یو مخفریش یا بیا ولارتي په داسې یو کار کې ودرېږي چې هغه سره ډیر نه بلد و خو چون دا کارونه موږ د ولسوالۍ کې چې موږ کور واته می ته باندې کار کاوه د بسګری کار کسم زموږ عمر دومره نه و خو بیا به ما هم هماغه وختونه کار کوي خو بیا لس کال تر دوه لس کال د سما هیڅ کار نه وکړي په بسګری کې بیا هغه و چې اوس هم ډیر بلد نه یو خو بیا هم و بل غول و خاشه کول یا پوجي کول دا قسم په کې زده دي نو اوس یې کوو ورسره
څه کوي اوس مو څه کړل دي
نو دا د 2023 کال کې زه په روزګان کې وم ته نو بیا زما فلر چې ځکه کور ته راغلم هغه ویل چې ما یو سم ځکه رانیول چې موږ ځای په ارغسان کې واته و بو چې هغه کوم باغ چې موږ درلود هغه هم ونه سو ساتله نو بیا هغه ویل چې ما په دامن کې ځکه رانیول ته بیا په هلته د انزورو یو کوچنی باغ چې بیا ما غو چې ما ورته د انزورو لښتې نالګیان دغه پیدا کړل او هلته مو انزر کښېنول هغه دوه کلونه مو پیاز او اندوانې خټکی دغه هم پکې کرلې و خو سږ کال مې دغه نه و پکې کرلې ځکه هغه انزورو باغ ته ښه نه و نو بس هماغه انزورو یو کوچنی باغ دی په هماغه باندې ورسره مصرفي هغه مو کرلې شي
څپان څه د کندهار انار ډیر مشهور دی تاسو خدا نه دی کړلی یا باغ خو نه لري
نه موږ تر لاده باغ په ارغسان کې متاسفانه وبه وچه سواله بیا ماغه وچه اگه باغ هم سر یو دوه کلونه ملاوست ساتل اسوای خو ورسته بیخی سنه که دل وبه نوی بیا ماغه وچه سو مش باغ ماغه هم درلوده خو اگه دو بول نسته یا دو چگاله سخه وچه سو او انار چه دی اگه رشام کندهار ارغسان ولسوالی او دا ارغنداب ولسوالی دا دواړه ډیر شانار لري دامان خټکی لري ډنډ ولسوالی پنجوایی او چړی انګور لري او شاولی کوټ بیا انځر لري چې اوس دغه انځر بیا په نورو ساحو کې هم اوس خلک کښېنوي دا ونې او ښه دي تر ډېره فرق متاسفانه د اوبو مشکل او بیرته دغه د لارې چې نسته سوداګرۍ ته صنعت ته د سو ته نو سږ کال متاسفانه د دغه شیانو نرخونه هم ډېر ټیټ شوي دي چې انځر پخوا هغه انځر چې په شپږ زره افغانۍ باندې یو کندارۍ من چې څلور کیلو کېږي هغه به و سږ کال بیخي په دولس سوه زر دغسې و.
د چې اوس ژورنالیزم نه لرې یاستئ کار پکې نه کوئ او دا تقریبا څلور کاله وشول څه مو ډېر یادېږي د ژورنالیزم؟
نو هغه وختونه ولا ډېر یادېږي دا اوس هم ستا د زنګ وهلو څخه مخکې یو ملګري سره مې بحث کوه چې څه وختونه تېر شول څه خبرې وې هغه کیسې نو هلته ډېر خاطرات سړی لري چې کلونه کار وکړي هلته ډېرې خاطرې لري ډېرې ښه خبرې ډېر ښه همکاران یې خو بیا چې بېرته دغه حالت ویني چې همکاران څه شول هغه خاطرې هغه خبرې هغه سخت حالتونه هغه نور ساتېري حالتونه هغه څه شول نو بیا سړی ډېر روحن و زیدوی خو هماغه خاطرې ډېرې رایادېږي کله چې راډیو اورو کله چې هغه په راډیو کې د ناستو کسانو بحث اورو خبرې اورو موږ ته هم هغه خپلې خبرې هغه بحثونه هغه مرکې هغه ټول را په زړه کېږي.
کله دې په دې فکر کړی چې بېرته به ژورنالیزم ته راځې؟
دا فکر مې تر اوسه پورې بیا نه دی کړی په دې چې د افغانستان دغه حالات داسې دي اوس که زه وغواړمه کار وکړمه نشي کېدلی نو بیا هغه خبرې چې بیا به څوک دغه برخې ته څه وخت راځي نو دغه امید ښه دی چې اوس به نه لرم ځکه بیا به دغه نورې کیسې ټولې راڅخه پاتې وي بیا به بزګري راڅخه پاتې شي.
اوس بزګري کوي دولس کاله مکتب څلور کاله پانتون او په دې کې اتمن د کورنۍ تاثیر ډېر زیات و دوی په اتمن ملاتړ کوو چې تاسو دومره ډېرې زده کړې کړې دي په دې کله نه خفه کیږي چې یو څوک ډېر تحصیل وکړي کلونه کلونه په تعلیم ځای کړي په بخنې سره تیر کړي او بیا له هغې وروسته راشي د یو کس غوندې چې البته ډېر زحمت به په ژوند کې نه وي وستی خو زده کړې کول خپل یو لوی زحمت ده چې سړی ځان ته ورکوي دغې څنګ ته کار کوي څومره ستونزې باندې وي دغه وضعیت؟
او دا خبره ده خو د افغانستان یوه داسې ټولنه ده چې دلته یوازې زه نه یوازې احمد نه یوازې محمود نه ټوله په داسې یو غربت کې په مسکنت کې درسونه ویلي دي چې بې حده غربت بې حده مسکنات مفلسي دغه ټولې چارې به تېرې کړې وي مور او پلار به ورته امیدونه لرله خو متاسفانه د افغانستان دغه ټولنه داسې ده چې دا د یو کس سرنوشت نه دی دا د دوه نه دی دا د درو نه دی نو چون تعلیم تحصیل زده کړې پوهنه په دغه برخه کې کار کول په دغه برخه کې اوسېدل یا خپل زده کړې کول دا د انسان د آینده لپاره د ژوند لپاره د هغه نورو کیسو لپاره چې په ټولنه کې بې سواد کسان کوي یا داسې کسان کوي چې هغه زده کړې نه دي کړې دا خو په طبعا هغه کس بیا ډېر غوره دی عادي شریف هم ستا یا شریف هم ستا چا چې زده کړې کړې نو موږ تاسې دغه نور دوستان دغه نور ملګري باید وکړي چې دوی داسې فکر نه کوي چې موږ دا د پیسو لپاره د دندې لپاره کړې دا مو د دې لپاره نه دي کړې یوازې مو د خپل ځان جوړوي ټولنې د فاره د خپل ځان د فیژندلو لپاره د خپل ټولنې د فیژندلو لپاره د خپل اولادونو د فیژندلو لپاره د ټولنې ژوند کې د راکړور کړو د ټولنې ژوند د وسیدلو د دې لپاره کړي. نو کو متاسفانه یو شی چې ستا غدا دي چې مور او پلار ډېر زیری ژاغوي وایي چې په دومره سخته کې چې کله زده کړې پوکې هغوی کې داسې یو هیله درلودله هغوی کې داسې ډېرې هیلې درلودلې خو هغه چې اوس سر ته نه رسېږي یوازې به دا زما نه یي خو د بل کس بې کېدای شي چې هغوی پلار ورته ډېر ضروریږي مور ورته ډېر ضروریږي کله چې بیا په ټولنه کې بیا داسې حالات هم ویني چې تر کله چې چا تحصیل نه یې کړي زده کړې نه یې کړي هغه په داسې ډګه باندې هغه د عامو خلکو فیصله پر یو موقف باندې راځي پر یو چوکۍ باندې راځي چې هغه زده کړې نه کړي نو تبان به دا والدینو ته ډېر دغه کوي ډېر به زیری خو موږ تاسې له ځان ورسره عادي کولای شو موږ تاسې د کومره هغه خپل تحصیل دغه زده کړې مو په دې پوهېږي چې څه بابا خیر دي توکل په خدای دی خدای دې نور په وطن رحم وکړي.
ورستی کې ساس یو خسته خوګه خاطره چې د ژورنالیزم نه مو په یاد ده کده پانتون دورې وی کده کار دورې مو خو چې سایس نه ریږي او ډېر د ذهن کې همیشه وي هغه راته وایا
ډېره مننه خیر اوسه خاطرې تیرې دي نو زه نه پوهېږم چې څنګه خاطره وایم خو هغه یو خاطره داسې وه چې کومه ورځ موږ دغه درس درلوده بیا استاد وویل چې عملي درس هم باید وي یوه مرکه باید راوړي نو ما کو چې مرکې پسې ولاړو خو استاد ویلي چې دا مرکه باید بازار کې اوسي چې هلته د موټرونه رنونه هم راسي شور ماشور هم پکې راس چې خلک وپېژي چې ولا ته بازار کې ولاړې ته مرکه کوې. نو بیا هغه مرکه بیخي سخته وه چون په د زده کړې په حال کې هغه کیسې ډېرې نابلدې سختې بیا یو ملګري ویل چې تاسو یو جنریټر چالان کې بیا هغه هلته مرکه وکړي چې دغه نه نو هغه مو بیا نه هېرېږي هغه مو دغسې ورته وکړه بیا مو استاد ته ور وړی چې استاد خبر شو بیا وایي چې داسې مه کوئ بل وخت به د عملي کار وکړي او د ساحې ته چې تاسې باید بلد شي.
واقعا د ژورنالیزم کې دا کارونه ډېر زیات جالب وي خوندور وي. مننه چپان صاحب چې وخت پرې خو درغلي خبرې دی وکړې کور دی ودان
ډېر مننه خدای دې تاسو سلامت لري ما خاموشه.
Keep